د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او دا خبرې غړې درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. زمونږ غږ له پراګ اوریدل ته وخت سره 3 بجې دي چې د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سم خوري. تر 1 بجې په دې خبرې غړې کې مهم راپورټونه تازه ورکړل شوی، نو کولای شئ را سره پاتې شئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونو ته چې زمو همکار شاهین بنیرې وړاندې کوي.
چین له پاکستانه په چینایي انجینرانو د برید پاړه د پلټن غوښتنه کړې ده. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مخصوصو چوکیو پاړه د مقدمې اوریدنه پیل کړې ده، او د امریکا په بالټیمور کې د یوې بارلونکي کښتۍ د یو پل سره د جنګېدو په پیښه کې شپږ مزدوران له درکه شوي دي. د خبرونو تفصیل، چین له پاکستانه په چینایي انجینرانو د برید پاړه د پلټن غوښتنه کړې ده. د مارچ په 16 د خیبر پښتونخوا د شانګلي ضلع په بیشام کې په یو ځانمرګي برید کې د 5 چینایي انجینرانو په ګډون 6 کسان وژل شوي وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې د چین سفارت او قونسلګرۍ په سمدستي توګه کار پیل کړی او له پاکستاني لوري څخه غوښتي چې د برید پاړه هر اړخیزه پلټنه وکړي او عاملینو ته سخته سزا ورکړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او لاغي سره پر چینایي انجینرانو د ځانمرګي برید په لړ کې غمرازي کړې ده. د وزیر اعظم د دفتره پرون په خپاره شوي یو بیان کې ویل شوي چې شهباز شریف د چین سفیر ته باور ورکړی دی چې دوی به د دې پیښې چټکې پلټنې کوي او ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت هم پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دا برید د پاکستان او چین د دوستۍ د دښمنانو لخوا ترتیب شوی و، او دا چې پاکستان به ټولو دا ډول ځواکونو ته ماتې ورکړي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مخصوصو چوکیو پاړه د مقدمې اوریدنه پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو د پاتې 25 مخصوصو غړیو نه د سوګند نه اخیستلو په معامله حزب اختلاف پېښور های کورټ ته خواست کړی دی. د خواست اوریدنه پرون پیل شوې ده او نن به هم دوام لري. پرون د دې اوریدنې پر مهال د پېښور های کورټ 2 کسیزه بینچ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه ځواب غوښتی دی چې ولې د ګورنر د حکم باوجود د مارچ په 22 نیټه د اسمبلی غونډه نه ده راغوښتې. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام وکیل فاروق افریدی وویل
د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچری عملی طور باندې دا اوت سپیکر یا ډیپټی سپیکر و نخلی یا نشی اغسته، نو بیا های کورټ سره اختیار شته دی چې یا خود قومی اسمبلی سپیکر ته ډایرکشن جاری کی چې دا حلف ته تاسو والے، او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کی.
د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو 13 ځانګړي څوکۍ وروستو لغې د حزب اختلاف په بیلابیلو ګوندونو وویشل شوې چې سنی اتحاد کونسل په قانوني او آئینی توګه د خپلو مخصوصو څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. د بلوچستان د دوکې څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوي د کویلي 9 مزدوران تر اوسه نه دي موندل شوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د نېشنل لیبر فیډریشن ضلعي صدر امبر خان وویل چې که یاد مزدوران راخوشي نه شو نو د احتجاج په توګه د کویلي د راویستلو کار تړي. د نوموړي په خبره بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مزدورانو د تختولو ذمواري منلې ده، او د مزدورانو د تختولو پر مهال په لیکلي پیغام کې ویلي چې باید په دوکې کې د کویلې د راویستلو کار زر تر زره ودرول شي. بلخوا تېره ورځ کان کیندونکو د کویټې پریس کلب مخې ته د یادې پیښې ترڅنګ د هرنایي د زردالو په سیمه کې یوه اونۍ وړاندې د کویلې په کان کې د شوې 14 پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. په دې 14 کې 2 کان کیندونکي مړه او 8 نور جوبل شوي وو. په کویټه کې د پاکستان د کویلي د مزدورانو د اتحادیې مشران وایي چې دا پیښه د حکومت د بېغورۍ له امله رامنځته شوې ده. خو بلخوا په کویټه کې د کان کیندونکو د حفاظت د حکومتي ادارې مشر عبدالغنی شاهوانی مشال لیډو ته ویلي دي چې تر څو په کان کیندنه کې د ټیکهدارۍ نظام له منځه نه وي تللی، تر هغه د دا ډول ناوړو پیښو مخه نیول ستونزمن کار دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا په بالټیمور کې د وی بارلون کې کشته دی او پول سره د جنگیدو او د پول درا پریوتو په پیښه کې شپږ مزدوران لا درک شوې دي. پرون سهار په بالټیمور کې یو بارلون کې کشته بې قابو شو، د یو لوی پول سره وجنګید او هغه په یو سو ثانیو کې سین تر غزار ک. دا یو ورون يرون کې بربادي وا چې کولی شي د مهم بندر ته د سامانونو وړل لوړل تر میاشتو ګډوډ کی. په دې په کې شپږ کسان لا درک شوی چې ګمان کیږي وجل شوی دي او د دوی لټون هلې ځلې تر نن سهار پورې ځنډول شوی دي. د میریلند گورنر ویلي دي چې د کشته عملی د پول سرا د ټکر نه وړاندې د خطرې خبرداري ورکړې وو چې لکبلې چارواکي وتوانېدل چې په پول د گاډو تګ را تګ محدود کړي. پرون ماښام د میریلند د پولیسو مشر اعلان وکړ چې د لټون او ژغورنې ماموریت لټون او بیا موندنې ته بدل کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د لټون هلې ځلې ودرول شوي او لامبوزن به د ورکو کسانو د موندلو لپاره نن سهار په شپږو بجو د غزې ته بیا راستانه شي. بټلر ویلي دي چې تر اوسه یو جسد هم نه دی موندلی. دا وو د دې خبر.
شاهین بونیرو چې تاسو ته د پراګ له سټوډیو نه خبرونه وړاندې کول، په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو تر برید وروسته د چین حکومت هلته خپل کارونه ځنډولې دي.
موږ کتلی دي چې کشمیر سایډ ته هم حمله شوې دي، پاکستان کې هم شوې دي او همدغه انجینیر باندې بار بار کیږي. یو چین په دې باندې ډېر هر ځل نه خپله یو یره هم څرګنده کړې ده او همدغه غواړي چې د هغې خلکو ته سیکورټي میلو شي.
د بلوچستان له دوکې تختول شوي کان کیندونکي د وو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دي موندل شوي. رپورټ لرو. اسلام آباد هائی کورٹ شپږو ججانو د هیواد چیف جسټس یا مشر قاضی ته لیک استولی چې په عدالتي کاروایی کې د استخباراتو لاس لرل منع کړي. په پاکستان کې خلکو د بجلی د نرخ لوړېدو له وجې لمریزې یا سولر انرژي لوري ته مخه کړې ده.
د سروج کې به بجلی سهار تلا او ماښام به راتله او بیل به هم ډېر زیات راتلو، نو د هغې د وجې مونږ سولر ولګو، نو ماشاءالله وس دا بل هم ډیر حد پورې کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو.
د چمن پرلتوال وایي حکومت د غوی د زغم امتحان نه اخلي او سولېزه پرلت ته په تاو تریخوالي نه بدلوي.
موږ نه مجبور کی چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورنمنت او زموږ تر مابین سټیټ چیلنج دی او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ شي.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې بدرګه موکړه. په داسې حال کې چې پرون د خیبر پختونخوا په بشام کې د چینایانو په گاډي په ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرایور ووژل شو. په سیمه کې د چین په یو شمېر پروژو کار درېدلی دی. بلخوا د چین سفارت په پاکستان غږ کړی چې د پیښې ذمهوار کسان دې ونیسي او سزا دې ورله ورکړي. وزیر اعظم شهباز شریف هم پرون په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی و. په پیښه یې د خپل ژور غم څرګندونه کړې او په دغه اړه یې د لوړې کچې د پلټنو حکم هم ورکړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم د پیښې په اړه له پولیسو راپور غوښتی دی. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده قبوله کړې. نیاز احمد خان له منګاورې نور تفصیل کوي.
د مارچ په شپږشتمه نیټه د ضلع شنګلې په بشام کې د چینیانو په ګاډي ځانمرګي برید وروسته دغه کې وجل شوي 15 چینیان انجینرانو مړی اسلام آباد ته وړلی شوي. د سیمې پولیس وایي چې دغه د ترهګرۍ پیښه وه او په اعلی کچه تحقیقات روان دي. د پیښې وروسته سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی. د مارچ په شپږشتمه د بشام تانې پولیس مشر بخظاهر مشال ډېرو ته ویلي چې دغه یو ځانمرګي برید و او د بارودو ګاډی د چینایانو ګاډي جنګېدو سره چاودنه شوې. وجل شوي چینایانو کسان دغه سیمینا 14 کیلومتر لري د سو ډیم کې کار کوو او د اسلام آباد نه روان شوی ول. سیمه کې دا وخت صورتحال له په دا اړه ځای خبريال سرپراز خان وایي.
سرچ اپریشن هم په علاقه کې شروع دی او د امنیت په حواله سره پولیس والا ډېر زیات سکیورټی چې هغه بشام ته طلب کړی شوی دی او په بشام کې د سکیورټی کم انتظامات چې دی هغه سخت کړی شوی دی. عام خلک چې دی په دې باندې ډېر زیات خفه دي او غمجن دي او زیاتره خلک دا غواړي چې په علاقه کې امن قائم شي. شانګله کې
د ضلع شنګلې بشام غونډي ضلع کوز کوهستان کې د 1300 کلونو راهیسې د چین په مرسته د سو په مقام د بجلی جوړولو لوی منصوبه روانه ده چې پکې ګڼ شمېر چینایي کاریګر کار کوي. دغه سیمې کې کال 2019 کې هم په یو ګاډي ډزې شوې چې پکې 13 تنه مړول او پکې چینایي اوسیدونکي هم شامل ول. آیا داسې 14 مقصد څه دی؟ په دا اړه د پېښور کې د مشرق ټي وي صحافي محمد فهیم وایي چې دغه د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات خرابول او بیا بیرابلو مشترکه منصوبو ته زیان رسول دي.
موږ کتلې دي چې کشمیر سایډ ته هم حمله شوې دي، پاکستان کې هم شوې دي، او دغه انجینیر باندې بار بار کیږي. ولې چا هم دا غواړي چې دلته کې چین کم دی، هغه دا ملکونو خلق دی، دا هغه ځای کم انجینیر دی، هغه دی دلته یو عدم تحفظ ښکار شي، او چین په دې باندې ډېر هر ځل نه خپله یو یره هم څرګنده کړې ده. هغه هم دا غواړي چې دا هغې خلکو ته سیکیورټی ملو شي. درې مقصد همدا دی چې پاکستان سره چین چې کم مضبوطه سره کلک ولاړ دی، هغه دې رستو شي، او پاکستان دې د ټولو حمله کې پاکستان متاثر شي، او دا پاور پروجیکټس یا د روډس پروجیکټس یا سی پیک دې ارث نه دی، پاکستان یوازې شي او چین دې شاته شي.
د یادې پیښې په اړه د پاکستان وزیر اعظم میاں شهباز شریف په اعلی کچه د تحقیقاتو امر جاری کړی، او بیا وزیر اعظم هم په دغه ورځ اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی او په دغه اړه د چین سفارتکار سره د غمرازۍ اظهار هم کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور هم د پولیسو نه د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی. په یاده 14 د ملک صدر، د فوج ترجمان، بیلابیلو وفاقي او صوبایي وزیرانو لخوا هم د افسوس بیانونه جاری کړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو ده. د بلوچستان د دوکۍ سیمینا څو ورځې وړاندې تختول شوي. د کویلې و مزدوران تر اوسه نه دي موندل شوي. د کویلې مزدورانو د اتحادیې په وینا یاد مزدوران بلوس وسلوالو تختولی دي. اتحادیه وایي چې وسلوالې ډلې ورته په دوکۍ کې د کویلې د راویستلو د کار د تړلو هم ویلي دي. بلخوا د بلوچستان د کویلې په قانونو کې د پرله پسې پیښو پر ضد په کوټه کې مزدورانو احتجاجي مظاهره هم کړې ده، او د مزدورانو د حفاظت لپاره یې عملي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. نور معلومات له کوټې ایوب ترین راکوي.
په دوکۍ کې د نېشنل فیډریشن ضلعي صدر امبر خان و مشاډډو ته ویلي دي که یاد مزدوران را خوش نه سو نو کان کیندونکي به د احتجاج په توګه د کویلې د رایستلو کار بند کړي. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې په سیمه کې د امنیتي سرتیرو د مشرانو سره په دې اړه خبرې روانې کړې دي، او ایله ده چې ډېر ژر به یو ښه نتیجه ورکړي.
حکومت خو کمزوری نه دی، حکومت خو همدغه خلک دي د لیبر ته تحفظ وکړي. نو افسي خو شته ولې ده، افسي باوجود هم دغه کیسه وشوه، کېږي نن هم دا خلک راغلي دي، بیا پرچیانې ورکړي. اصل کې فلحال ټایم کې دا مسلې ډېرې پیچیدګیانې دي. دلته اختر ټایم نږدې دی، د لیبر د شوټۍ ټایم نږدې دی. نو بعضی اوقات د ځینې خلک راځي چې هغه یار یا زموږ بل خرابې چې زموږ پیسې ورکاوه کیږي، دلته اختر را روان نو ډېرې مسلې دي.
د نوموړي په خبره چې بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې پیش زمواري قبله کړې ده، او د مزدورانو د تښتولو پر مهال یې پرچانې پرېښې دي، په کوم کې چې یې غوښتنه کړې ده چې د دوکۍ د کویلې د رایستلو کار دې بند کړل شي. خو د بلوچ وسلوالې ډلې لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. بلخوا تیره ورځ د کوټ پرس کلب مخ ته د یادې پیش تر څنګ د ارنایی د زردالو په سیمه کې یوه اونۍ له مخه د کویلې په کان کې د چاودنې په ضد احتجاجي مظاهره وسوه. په هغه پیښه کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان شوي وو. په کوټ کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا او مشال لیډو ته وویل چې د حکومت د بېغورۍ له امله کان کیندونکو د بارودو چاودنه کړې وه.
نتیجه کی ماین شاته لکښینی ماین شاته کښینستلې دي. د هغه وجه دا ده چې دی د بارودو دماکه کړی ده، او دا د بارودو دماکه د اول غش نه ده. په دې بلوچستان کې ګورنمنټ منه کړی دي چې دماکه بنه کوي. د دې باید د تحقیقات وشي چې دا کم کمپنۍ د چا پر نامه د مزکه د چا پر نامه هغه حالت کار نه کوي، ټیکداران لګیا او دا غدا نتیجه وسوله چې دا د دوه ځوانان د روزې په میاس کې دادي شهیدان شي.
بل بلو ته د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم ویل سوی دی چې په پاکستان کې د کوئلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره په کال 1993 کې چې کوم قانون جوړ شوی و پر هغه عمل نه کیږي. په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر ایډوکیټ راته وویل چې زیاتره د کوئلې د کانو خاوندان خپله نه بلکې په ټیکدارانو کار کوي، څوک چې حفاظتي انتظامات په پام کې نه نیسي.
خصوصا یو خو هغه لرګی چې هلته استعمال کیږي هغه دوی عام دا سفید لرګی یوز کوي، نو ایکټ کې هم لیکلي دي چې باید کې د کیکر لرګیان استعمال شي، ولې چې هغه طاقت لري او مضبوط لرګیان ده. دا ټنلز دوی جوړي، کم از کم باید کې 5 فټ ټنلز وي. سرکار انسپکټران ډیر کم لري، ما خیال 15 انسپکټر دي ګرد بلوچستان کې د لکا حساب سره ماینز دي.
خو دلته په کوټه کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره جوړ شوی د حکومتي ادارې ډایریکټریټ اف ماینز چیف انسپکټر عبدالغنی شاوانی بیا وایي چې تر څو د کوئلې په کار کې ټیکداري سیستم نه وي ختم شوی، تر هغه وخت پورې د دغه ډول ناوړو پیښو مخنیوي کول ګران کار دی.
دا مشال رادیو
پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سپیکر لخوا د ښځو او اقلیتونو د پاتې 15 مخصوص غړیو نه د سوګن نه اخیستلو په معاملې د مقدمه اوریدنه پیل کړې ده. دا خواست په حزب اختلاف کې شامل غوندونو کړو. دا اوریدنه پر مهال د پیښور های کورټ دوه کسیز بنچ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتینا جواب غوښته ده چې ولې د گورنر د حکم باوجود د مارچ په 28 نیټه د اسمبلی غونډه نه درغوښته. د پداس حال کې دا چې خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو د ځانګړي څوکۍ ورستو لاغې د حزب اختلاف په بیلابیلو ګوندونو وشل شوی چې کله سنی اتحاد کونسل په قانوني او آئینی توګه د خپلو مخصوصو څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلو. د غلام غوس راپور
دا د هغې وروستو ده چې د پښتونخوا گورنر د مارچ 28 نیټه د پاتې مخصوص غړو نه د حلف اخیستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه، خو د اسمبلی سیکرټریټ په هغه نیټه د اسمبلی اجلاس نه و رابللی. او د هغې وروستو بیا په دې معامله په پیښور های کورټ کې د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو لخوا یو ریټ پیټیشن داخل کړی شوی و. د مارچ په 26 نیټه په پیښور های کورټ کې د دې مقدمې اوریدنه پیل شوې ده. په حزب اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام فی وکیل فاروق اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیس کې له عدالته غوښتنه شوې ده چې الیکشن کمیشن د صوبایي اسمبلی د غړو په حیثیت د دوی نوټیفیکیشن جاری کړي، نو په کار د اوس د دوی نه حلف هم واغیستل شي.
د زنانه او ماینورټی والا اوس های کورټ ته راغلي دي. های کورټ کې ریټ کړي دي چې تاسو د پروینشل اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته ډایریکشن جاری کړي چې زمونږ د حلف پردارې تقریب منعقد کړي. اوس دا خبره د عدالت کې ده. په آئین کې یو متبادل طریقه هم شته دی. د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچری عملی طور باندې دا اوت سپیکر یا ډیپټی سپیکر و نخلی یا نشي اغسته، نو بیا های کورټ سره اختیار شته دی چې یا خود قومي اسمبلی سپیکر ته ډایریکشن جاری کړي چې دا حلف تاسو والے، او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کړي.
په پیښور کې په عدالتي معاملاتو نظر لرونکي خبريال محمد طیب خان وایي عدالت په دې معاملې کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتینا جواب طلب کړی دی، او امکان دی چې د سپیکر د جواب نه پس عدالت په دې معاملې کې یو فیصله جاری کړي.
دا ټول اختیار چې کم دی نو د عدالت سره دی، او سبا امکان دا دی چې عدالت په دې کې آرډر ورکړي د دینه د حلف اغوستو لپاره. د کسیز بنچ په اوري او په دې کې با د سپیکر چې کوم جواب دی هغه سبا عدالت کې پیښ کیږي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو ټول ډیر شوړه مخصوص نشستونه د حزب اختلاف بیلابیل وګوندونو ته د اتمې فروری د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروستو ورکړې شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټي په تناسب د پښتونخوا په معاملے کی مخصوص نشستونه ترلاسه نکړل. پیښور های کورټ کې پاکستان تحریک انصاف په دغه اړه یو اپیل هم داخل کړی وو، خو یاد عدالت په دې وجه د هغوی اپیل خارج کړو چې په قانوني توګه د آزادو امیدوارانو په برخه مخصوص نشستونه نه رسیدل. او سنی اتحاد کونسل هم د مخصوص نشستونو لپاره د خپلو امیدوارانو نمونه الیکشن کمیشن ته نه و ورکړي.
د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسی ته یو لیک استول دی. په لیک کې غوښتنه شوې ده چې چیف جسټس دې په عدالتي کارویانو کې د استخباراتي ادارې لاسوهنې په اړه پلټنې وکړي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې په دې اړه د یو جوډیشل کنونشن یا عدالتي غونډه راوغوښتل شي چې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړي. ځینې قانون پوهان او شنونکي دا لیک د عدلي د ازادۍ لپاره یو ښه زیری ګڼي. تفصیل دا راشد خټک نه.
پلیک کې پدراتی کرنو کې د استخباراتي درو د لاسوهنې او مداخله شکایت شوې ده او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د دې پلټنه وکړي او په دې خاطر یو جوډیشل کنونشن راوغوړي چې د ټول ملک د بیلابیلو عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي او په عدالتي چارو کې د استخباراتي درو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د ججانو سره داسې کومه بله لار نشته چې د خپلو ګیلو او شکایتونو ازاله وکړي، ځکه دا رقم خطونه لیکل کیږي. د پدې اړه د مشال ریډو پوښتنه داسې ځواب کړه.
پہلا جو ہے یہ لیٹر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے لیٹر جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جیسا بہت سے جو ہے
بال عمرے لکھنا دے تب دوران دے ہم داسے خطونہ لکھل شوی دی دیر خلق دوائی چی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججان ترمنز ڈلہ بازی دا ددی دیر وجی دی ما دا یو عدالتی رپورٹر پہ اس بولی دل چکلہ جسٹس امیر فاروق پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جج جوڑ سو نو جسٹس محسن اختر کے یعنی خواہ وقت لا جج نو جوڑ شوی او د بار اسوسیشن صدر وو. واخا غور زئی وکیلانو په تور بیرغونو احتجاج کړو او تور پټای تړلې وې
بازو په کالی پټی باندې اعتراضاتو می پیش ہو تاکہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرے.
لیک تا جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس ارباب محمد طاہر او جسٹس سمن رفعت امتیاز لخوا لیکل شوې ده. دوی په ججانو ته فشار اچولو بل بل پیښې هم لیکلې دي. د یو جج د خوب په کوټه کې د کیمرو لګولو او د بل جج د اوخي د تختولو او شکنجه کولو ذکر یې هم کړی دی. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ وایي چې دا خط د دې خبرې ثبوت دی چې د پاکستان عدلیه ازاده نه ده. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
اوس د اسلام آباد های کورټ دغه ججانو چې دا شی کړی دی دا په دغه کړی دی چې د مداخلت وسم روان دی. نو د جوډیشل کمیشن ته ویل دي چې تاسو انکوایري وکړئ سم چې دا کیسه وسم روانه ده نه روانه او دغه ولې د دوی لپاره دی ویل ګوډام زموږ لپاره دا د بدنامۍ بایس دی کنه. مخته وګورو چې څه کیږي خدای شي اقدام دی د جوډیشری لخوا چې خپل د اعتصاب په ول چې به انکوایري دی وسی کوم لړلی یو هم باید چې ښکارا سو او که زموږ کردار صفا دی هم ښکارا سی باید. البته د شپږ ججانو بعد جوډیشل کمیشن دا نشي کولی چې دا کیسه چې د پردې باندې کښېني او لا مطلب یو اقدام نه وکړي نو خامخا به یو کمیشن جوړوي.
په لیک کې د اسلام آباد های کورټ پخوانی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوی دی چې د کال 2013 د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډې ته د وینا په مهال په استخباراتي درو دغه رقم تورونه لګولي وو. له هغې پس د سپریم جوډیشل کونسل له دندې ګوښه کړو، خو څو ورځې وړاندې سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نور مراتو ورکولو حکم یې وکړو. په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار ایوب ملک وایي چې د یو پرمختللې ټولنې لپاره تر هر څه زیاته آزاده عدلیه ضروری ده. د دې لیک په اړه د پښتنو په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
میرا خیال ہے کہ یہ بہت جوڈیشری کی تاریخ میں بہت اہم لیٹر ہے جو کہ 6 ججوں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے پورے واقعات بتائے ہیں
کہ ماں پخیل دمبل کے عدلیہ پر تاریخ کے داڑ مہم خط تھے شپک ججانوں لکھ لے دے دوی دغه غپې خو ذکر هم کړی چې څنګه او په کومو موقع استخباراتي درو په دوی فشار راوړی وو. که عدلیه او میډیا آزاد وي نو سیاست به هم سم وي. سیاست، عدالت او حکومت د یو بل سره تړلي دي. دا خط د پاکستان د ټولنې د ښه کېدو لپاره لومړی ګام ثابتېدای شي.
پاکستان کو ایک بهتر سماج بنانے میں پہلا قدم ہو سکتا ہے.
حکومت، استخباراتی درو او سپریم کورٹ تر اوسه د اسلام آباد های کورٹ د ججانو د لیک په حق را عکس العمل نه لښکره کړی. خود رسنیو در پرونو تر مخه پښتونستان مارچ اسلام آباد های کورټ چیف جسټس امیر فاروق او د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی ترمنز په دې اړه ملاقات شوه لري. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د بجلی د لوړو بلونو لواجی خلکو لمریزي یا سولر انرژي په لمخه کړی دا په ډیرو سیمو کې خلک د سولر انرژي لالارې خپل ضرورتونه پوره کوي. بلخوا حکومت هم هڅه کوي چې خلک سولر انرژي لوري ته لاړ شي او په دغه لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د انرژي په یو شمېر پروژو کار هم پیل کړی دی. کارپوهان وایي چې کچېرې خلک د سولر یا شمسي انرژي نه کار واخلي نو د درنو بلونو نه به هم خلاصي او د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه به هم هواره شي. په دغه اړه وسیم سجاد له پیښور نور معلومات راکوي.
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عامې بجلی پر مقابله کې د مریضي یا شمسی انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي، چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشټوالي او د بجلی لوړ بلونه بولل کېږي. د کوزدیر جواد احمد یو د هغه خلقو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 3 لک روپو په لګښت د مریضي انرژي انتظام کړی دی. نوموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشحاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشتوالی د کور خلق سخت اغیزمن کړی وو. جواد احمد د مارچ پر 26 مشال ریډیو ته وویل،
د سروج کې به بجلی سهار تله او ماخام به راتله او بیل به هم ډیر زیات راتلو، نو د هغې د وجې مونږ سولر ولګو، نو ماشاءالله اوس دا بل هم ډیر حد پورې کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو. مطلب سحر نه چې وي نو د مازیګر پورې په سولر چلیږي او د هغې نه پس ماخام ماسخوتن دپاره هغه آلریډي بیټری کې سیو شوي، نو هغه بیا یوز کوي.
د ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پختونخوا کې د 203.50 میگاواټو 15 پروژو کار روان دی، چې پکې 2050 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي. یوه 3.5 میگاواټه پروژه او بله 50 میگاواټه پروژه د نوخار په لاچی سیمه کې روانه ده. 15 د 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده. په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کېدلو هیله څرګنده شوی. په خیبر پختونخوا کې د مریض انرژي په مد کې اعلی زده کړه کوونکي او د وولټ ماینز نومي کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د مریض انرژي د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي،
مثلا یو سیستم زمون کسٹمرز ولګي په 10 لک روپۍ یا په 15 لک روپۍ دغه د ضرورت مطابق، نو دغه چې کوم روټین یوز نو په 2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي، چې کوم زمونږ په خلک دی په کمیونټي کې او هغه په دې پوهیږي چې یاره دا چې کوم فاسل فیولز والا کم انرژي ده، نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سویچ کېدل غواړي، نو دغه یو مین یو اهم وجد چې هغه خلک انکرج کوي.
د هیواد په ټولیز تولید کې د لمریزي انرژي اوسنۍ ونډه 1.6 میگاواټ ده، کوم چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي. او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټی ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2,926 میگاواټ دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
په داسې حال کې چې سپرلی دی، په سویلي وزیرستان کې ځینو ځوانانو د میوو د بوټو نالولو کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي چې دوی خپله سیمه شنه او آباده غواړي او باید په سیمه کې د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو مخه هم ونیول شي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل ادا پټویلی کلی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د میوو بوټي کارلو مهم شروع کړی دی. د پټویلی ویلفیر فاونډیشن مرستیال مشر بلال ماسید د دغې مهم په برعکس مشال ریډیو ته ویایي،
خپل کلی شي نیش ډېر سو لگبگ اخروټ ټماټر درتویلی شي دغې بوټي نیش وختل، نو د نیش په کلی شي چې کوم ورته رور دی په دغه رور په سایډ باندې نیش دا سرکاري مهم وکړه. په دغه شي د نیش سره اګریکلچر او فارېسټ هیڅ تعاون نه وکړ، نیش بوټي لګوي او افسوس خبره ده چې د نیش وزیرستان جنګلات کټایي شي، نو نیش هغه دا بل دی چې د وزیرستان کټایي باندې د یو کرکډاون شي خو چې دا څوک کټایي کو، نو دا د قانون په دایره شي درو اصل شي دا د نیش د مستقبل د پورا
د میوو بوټی لگاول مهم کښې برخه وخستونکی د پټویلی کلی یوه اوسیدونکي خبرې هم وروي.
نوم مې رحمت الله دی، ډېر ټرای وکړلې خو مېز ته په فلحال ډېر اجازت مې نه هېڅ قسم داسې دې ته په لوسرو نه لګي چې مېز را کارولی وای، نو دی مېز ته دا ویل چې د مېز سره فنډ نشته، د مېز سره پیسې نشته چې مېز د بېټي دوست لا دا تک در ورسوي. بیا چې مېز خپل د توکل وکړلې چې مېز په پټویلی کښې یو کاس ته چې هغې خپل یو ډېر نسلي اخروټ ماټه کرلې وي
مشال ریڈیو چې د پټویلی کلی اوسیدونکي د میوه بوټي لګول مهم په باراکشه د سویلی وزیرستان جنگلات محکمه مشر وحدت زیشان سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
د جنگلات محکمه مشر وحدت زیشان دا هم وویل چې په ضلع کښې د جنگلات غیر قانوني کټایي کښې کاکړ کسانو په خلاف یې ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د اشتیاق مسید د همدې رپورټ سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو. د غرمې 12:30 بجې دي. شاهین بونیرې په سټوډیو کې را سره دی، د هغوی نه لنډ خبرونه.
چین له پاکستانه په چینایي انجینرانو د برید په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د مارچ په 26 د خیبر پښتونخوا د شانګلي ضلع په بیشام کې په یو ځانمرګي برید کې د 15 چینایي انجینرانو په ګډون 6 کسان وژل شوي وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې د چین سفارت او قونسلګرۍ په سمدستي توګه کار پیل کړی او له پاکستاني لوري څخه یې غوښتي چې د برید په اړه هر اړخیزه پلټنه وکړي او عاملینو ته سخته سزا ورکړي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلې د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمې اورېدنه پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلې کې د ښځو او اقلیتونو د پاتې 15 مخصوصو غړیو نه د سوګند نه اخیستلو په معامله حزب اختلاف پېښور های کورټ ته خواست کړی دی. د خواست اورېدنه پرون پیل شوې ده او نن به هم دوام لري. پرون د دې اورېدنې پر مهال د پېښور های کورټ 2 کسیزه بینچ د خیبر پښتونخوا د اسمبلې د سپیکر بابر سلیم سواتی نه ځواب غوښتی دی چې ولې د ګورنر د حکم باوجود د مارچ په 22 نیټه د اسمبلې غونډه نه ده راغوښتې. د بلوچستان د دوکې څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوي د کویلي 9 مزدوران تر اوسه نه دي موندل شوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د نیشنل لیبر فیډریشن ضلعي صدر امبر خان وویل چې که یاد مزدوران را خوشي نه شو نو د احتجاج په توګه د کویلي د راویستلو کار تړي. د نوموړي په خبره بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مزدورانو د تختولو ذمواري منلې ده او د مزدورانو د تختولو پر مهال په لیکلي پیغام کې ویلي چې باید په دوکې کې د کویلي د راویستلو کار زر تر زره ودرول شي. د امریکا په بالټیمور کې د یوې بارلوونکي کښتۍ د یو پل سره د جنګېدو او د پل د راپریوتو په پیښه کې 6 مزدوران له درکه شوي دي. پرون سهار په بالټیمور کې یوه بارلوونکي کښتۍ بې قابو شوه، د یو لوی پل سره وجنګېده او هغه یې په 100 ثانیو کې سیند ته راغزار کړ. په دې پیښه کې 6 کسان له درکه شوي چې ګمان کېږي وژل شوي دي او د دوی د لټون هلې ځلې تر نن سهاره پورې ځنډول شوي دي. دا و د دې خبر.
شاهین بنریو چې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو، په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که کولای شئ را سره پاتې شئ. په پاکستان کې نامنی مخ په ډېرېدو ده. یوازې په دې وروستیو 100 ورځو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پاکستان ګڼ امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پي له لورې کېږي افغانستان ته د تور ګوته نیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډېر څه نه وایي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 چینایان وژل شول. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي اتباعو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکو په غاړه اخیستی و. عصمت ساروان نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ پرون وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې 4 وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوځ دا اعلان یوازې 2 ساعته وروسته له دې وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلوونکی په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي. د پوس په وینا ځواکونو د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای بریټ وکړ او د څلورو سختریزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په اتلسمه پاکستانی الوتکو په خوست او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پی وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوس پر وی اډې خنډي حمله وکړه. د مارچ په څلور بشتمه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووشل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوز په دې نشته کې چې ساعتونه دوام وکړ د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وشل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د ازادي پوز په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او بریتانیا تروریستي ډله بولي. پرچینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستانی لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته سخت سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملی او اغیزمن ګامونه واخلي. خدا په پا پاکستان کې پرچینایي وګړو لوبړی بریټ نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پرچینایانو ګڼ بریټونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په شپږمه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي بریټ کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد بریټ مسؤلیت هم د بلوچستان د ازادۍ پوز مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوې چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلای دی. د روان مارچ پر شلمه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د ازادي پوز د مجید لیواله لوري حمله شوې وه چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شپږ نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریټګر وو بشل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یو بس په ورته بریټ کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان وو بشل شول.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د پاکستان حکومت د ملک نه د افغان کډوالو د وستلو لپاره تیاری پیل کړی دی. د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته لیږلو په دویمه لړۍ کې به اسناد لرونکي افغانان هم د ملک نه وستل کیږي. مرکزی حکومت ټولو صوبو ته ویلي دي چې په خپلو سیمو کې د افغان کډوالو په حق لا معلومات تر غونډ کړي. په پاکستان کې د ټول ټاکنو نه وړاندې لړمحالي حکومت د کډوالو د وستلو اعلان کړی او په لومړۍ مرحله کې یې د بیا اسناد افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته لیږلو پریکړه کړې وه. تیر کال د نومبر په میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوه، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې په دې دوران کې څومره کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. د اسناد لرونکو افغانانو د وستلو لپاره د نیټې اعلان نه دی شوی، خو اټکل کیږي چې د راتلونکي میاشت 15 نیټې نه پس به په دې لړ کې عملي ګامونه پورته شي. نو تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
حکومت د اسناد لرونکو افغانانو د وستلو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، خو اټکل کیږي چې پرتلونکي میاشت کې د روژې د ختمېدونه پس په دغه مرحله شروع کیږي. په پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې نگران حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو وستلو لړۍ پیل کړې وه، چې اوس یې اسناد لرونکي افغانان هم پکې شامل کړل. په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وایي چې د افغانانو وستل د پاکستان سیاسي پریکړه ده چې پہلے به د دوړو هیوادونو لپاره خې نه وي.
د طالبان راتک سره په افغانستان کې کوم تما توقع چې د پاکستان له خوا کېده هغه ز فکر کوم پوره سوی نه ده، او په دې ورسته کې کوم نامنی او اقتصادي ستونزې چې په پاکستان کې رامنځته شوه دوی دې ته اړ کړی دي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه وستل شي. کچېری دې ته یو میکانیزم جوړ شي لکه موقت حکومت غونډې نه چې هغه اعلان وکړي او مشتي ټول افغانان وځي، هغه میکانیزم پر اساس کچېری افغانان لکه په څومره مرحلو کې ورته د دې زمينه مساعد شي سبا عزت دوی بیرته افغانستان ته ولېګل سي دا به یو ښه خاطره وي.
تیر کال د نگران حکومت د اعلان نه پس له پاکستان لګل شو بیا اسناد افغان کډوالو سم شمیر معلوم نه دی. ژورنالیستانو ته د دوی د ورکړل شوو ځوابونونه داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزارت، سفران او حتی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کارکوونکي هم په دې اړه کره معلومات نه لري. حکومت ویلو چې 1,00,000 بی اسناد افغان کډوال به خپل ملک ته بیرته لیږي. البته د افغان کډوالو بیرته لیږلو پروسې د نظارت ورځني رپورټونو تر مخه له 500 څخه تر 600,000 پورې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وویل چې د افغان کډوالو ویستلو پریکړه د حکومت نه بلکې د اسټیبلشمنت ده او په نیشنل اکشن پلان کې شامل ده. د حکومت لخوا د افغانانو د ویستلو لپاره وړاندې شو وجو پاړه مشال رډیو ته وویل
دا یو عذر چې کومه دی چې دا افغان کډوال د پاکستان په معیشت باندې دا یو بوج دی. نه دا هم یو ډېر کمزور عذر دی ځکه چې د 30 کروڑ آبادۍ دا ملک دی. نو په دې کې دا 20,00,000 افغان کډوال دا څنګه بوج کېدی شي چې په هغه کې زیاتره چې کوم دی نه هنرمند دي. نو په ځای د دې چې د هغوی د هنر نه استفاده وکړی شي او هغوی په دې معاشره کې لکه انټیګریټ کړی شي څنګه چې مهذبه ملکونو کې کېږي د هغې په ځای باندې لکه کله چې سبا خیو شی او یا خپل سره کمزوري دي داغه پټول لپاره ټول الزام په دغه افغانانو باندې ورواچي او لکه خپل پهلو ته هیو کی چې بدا زبنګ قصور نه لاسو ګور چې دادل ته نو دا زبنګ دا مسلې بي.
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو ان ایچ سی آر د عدد شمار تر مخه په پاکستان کې یو 20,00,000 اسناد لرونکو افغانان اوسيږي. په دوی کې 15,00,000 پروف او رجستریشن کارډونه لري او 2,00,000 سره افغان سټیزن کارډونه دي. په 2020 کال کې په افغانستان کې د جمهوریت حکومت د نړیدو او وسلوالو طالبانو واک ته رسیدو نه پس له 600 تر 800 پورې نور افغانان هم پاکستان ته راغلي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد تیر کال پرلت پیل شوی و. د پرلت مشران وایي پروژه کې هم د خپلو لږ شمېر ملاتړو په مرسته پرلت ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا د پاکستان حکومت شرطونو د سیمې زرګونه خلک بیروزګاره کړي او ځینې حتی د ماښام ډوډۍ ځانته نشي پیدا کولی. د پرلت مشران وایي د پاکستان ریاست د دوی نه مجبوروي چې پر امن احتجاج په پرتشدد هغه بدل کړي. په مرکز او بلوچستان کې نویو منتخب حکومتونو لا هم د چمن د پرلتوالو د دې غوښتنې په اړه چې له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه ختم شي سندې ویلي. د موضوع تفصیل د بوروال ککړن.
د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې پر ضد روان پرلت اوس شپږمې میاشتې ته اوښتي خو لا یې هم غوښتنې نه دي منل شوي. د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر او د پرلت مخکش صادق خان اڅکزي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته وویل د پاکستان له واکمنو سره د هغو لکونو ماشومانو او میرمنو غم هم نسته چې پر دوه وخته ډوډۍ توان نه لري. د ویل د زیاتې سوي ګرانۍ او روزي د ضرورتونو له کبله د بیروزګارسو خلکو مشکلات لا زیات شوي دي. صادق خان اڅکزي زیاته کړه چې دوی د پرلتوالو د اسانۍ لپاره په روژه کې یوازې منتظمین پریشي او نور خلکو ته یې په آرامه د روژې نیولو ویل دي.
دلته بار بار پر موږ باندې ډز سوي دي، بار بار د درنې د خلکمولو پلانینګونه سوي دي، شیلینګ سوي دي، هغه سکورټي د لغړې احتیاط د درنې منتظمین خالدلې ناست دي. نور موږ خلکو ته بالکل دا اجازت نور کو چې دی راسي 15 ورځې بعد به بیا ته وګورې شاید په دا روژه کې انسانان دومره تنګ سي چې دا هغه بیا حد نه کیږي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې غربت ځپلي او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بیروزګار ناست خلک نور بې زغمه سوي دي. د دې په وینا وړاندې هم څرګند کړي او اوس بیا وایي چې که خلکو په تشدد لاس پوري کړ نو د دې په وینا ذمہوار به د پاکستان ریاست وي.
موږ خالي امن ساتلې دي، دا مې ګناه ده. که بیا موږ په بدامنی کلاس ووای، که بیا موږ ودا شانت لاس واچاوي چې هغه بس موږ هم د خپل ځانو تاواني د حکومت بم تاواني موږ نه مجبور کی چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورمنټ او زموږ تر مابند سټیټ چیلنج سي او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ سي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولی دی. حکومت دریز لري چې پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي. د دوی په وینا بلې دا ګام د خپل ملک د امنیت ټینګولو او د قاچاق مخنیوي لپاره اخیستی دی. خو د چمن پر لټوال وای د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی ته پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو له کبله په چمن کې هغه په زرګونه خلک بیروزګار شوی دي چې په ورځ بیا پر دې پوله سامانونه وړل راوړل. نور محمد له دوی څخه یو دی. دی وای په کور کې شپاړس تنه لري او دی ورته له تیرو شپږ میاشتو راهیسې د بیروزګارۍ له کبله پر کور ناست دی. د پاکستان لخوا د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو نه یوازې په چمن او شاوخوا سیمو کې په زرګونه خلک بیروزګاره کړي دي، بلکې له افغانستان سره تړلې کاروبار یې هم خورا متاثر کړي دي. په کوټه کې یو دکاندار وای
د تیرو شپږ میاشتو راهیسې کوم پاک افغان بارډر بند دی، نو حتی زموږ د کوټ کاروبار هم سره ختم شوی دی. داسې اوبه لکه موږ سم بیروزګار وي کاروبار یو د مخه سې په هفته کې به 15 لکه سودا کېدله، اوس به زه دا درته وایم 40,000 روپۍ هم نه پر کېږي. د بارډر د بندېدو سره اکړ د چمن خلک متاثره نه دي، حتی ټوله پاکستان خلک ورسره متاثره دي.
د چمن ترڅنګ د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې هم خلکو د تیر کال د نومبر له میاشتې د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو پر ضد پرلت وهلې دي. د پاکستان تیر حکومت د دې دواړو پرلتونو غوښتنې بې ځایه بللې وي، خو اوسنی حکومت یې لا په اړه څه دریز نه دی وړاندې کړی.
د مشال راډیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصره هم اوریدای شي.
په پاکستان کې د ښځو خبریالانو سازمان او د رسنیو د حقونو شبکې فریډم نتورک په تازه راپور کې ویلي دي چې د هغه هیواد په رسنیو کې د ښځو خبریالانو ونډه خورا کمه ده او ډېری رسنۍ جنسیتي پالیسي نه لري چې د کار په ځای کې د ښځو وضعیت بهتر وساتي. د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو د ښځو د حقونو د کار په ځای کې د هغوی د ځورونې مخنیوي لپاره قوانین او ادارې جوړې کړې دي. رپورټ زیاتوي چې رسنۍ باید په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. شاهین بنری تفصیل لري.
د دې پلټنو لپاره په اسلام آباد کې په 1500 خبری سازمانونو کې د کارکونکو د استازیتوب تنظیمي پالیسۍ د زورونې ضد اقداماتو کاري شرایطو او معاشونو په اړه معلومات راټول کړل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې په خبری رسنیو کې د خزینه خبریالانو اوسط برخه یوازې 11% ده او د میډیا ډېرې ادارې په انتظامی چوکیو هیڅ خزینه خبریاله نه لري. په دغه اړه د پاکستان د خزینه خبریالانو د ادارې مشر فوزیا کلثوم رانا بیگا مشال ریډیو ته وویل
جنڈر پالیسی کا نفاذ پورے میڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے.
پر میڈیا کی یو زہم صنفی پالیسی عملی ندا کم چے دا ملازمین و دیر بنیادی حقو ندی پام ورتن کی گی، لکہ خزو تا دا معشوم زیگول نورستو چوٹی نور کول کی گی، تردے حدا چکا ودون اوشی نو لا ملازمتا لرکڑل شی. دا غشان دا معشوم زیگول لپارا دا خزو دا دریو میاشتو چوٹے خو ہڑو سا تصور نشتا. پاکستان کی دا سن پا بنیاد دیر بلتون دے. زم راپور دا وایي چې په ډان غوندې لوی او رسپانه کې هم مستقل خزا خبریاله نشته.
اونکی پروموشنز بھی نہیں ہیں، ان کی ترقی نہیں ہے.
د راپور موندنې ښایي چې سره د دې چې د وفاقي قانون د لاندې د میډیا هر ادارې لا د زورونې ضد د تحقیقاتو د کمیټې جوړول لازمی دي، خو په 1500 ادارو کې یوازې د میډیا دوه ادارې دغه کمیټي لري. راپور په ډاګه کوي چې د 1500 خبری سازمانونو څخه پینځه اویا فیصد سازمانونه د صنفي تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري. په دغه اړه د یو شخصي ټلویزیون د پیښور څانګې مشره فرزانه وایي چې د کار په ځایونو کې د ښځو سره زور زیاتی یو حقیقت دی او د مخنیوي لپاره باید د میډیا ټولې ادارې دغه قانون عملی کړي.
ما خپل دفتر کې اوم دا رولز پالیسی جوړ کړی دی. اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی آگا نوٹس بورڈ باندھے آگے آوازوم کرے دے قانون کے وائی چی کوم دفتر کی التا بدا قانون ام تاسو سڑو تا اوخائے آگا ام ہر زے کے لگولے دے پوسٹر پشانتی میکنیزم زا دا دے جی تاسو رول جوڑ کے کہ جناب دا قانون دے ملک کے او خیبر پختونخوا کے او آگی لپارا مونگا ادارے کی کمیٹی امشتا او مونگا اینٹی ہراسمنٹ قانون چی دے آگا فالو کو او سوک چی دی اگینسٹ کئی آگی تاسو
پلٹن خائی چی دا جنڈر دا بیڑنی حالت دا حل لپارا بیڑنیو اقداماتو تا اڑتیا دا زکر چی دا مرمنی جورنالیزم تا دا دوام ورکولو سخرا گرزوی او دا کار پزے کی قانونی حقونا ترخپو لاندے کئی پا پی خور کی و خبریالا زینت وائی چی دا دی پا نتیجہ کی دیری جنکے جورنالیزم لور تا نرازی او دا میڈیا پا ادارو کی دا خزینہ خبریالا نشمیرا را کمشوی دا نوموړی زیاتوی چې د پیښور پریس کلب د 1500 غړیو څخه د خزو خبر اعلانو شمیره ل 1300 ډیره نه ده.
نہ ہر یو نیوز چینل چې کوم دی نیشنل لیول نیوز چینل نه په پیښور کې د اغه سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره یو فیمیل رپورټر او اغه هم چې د نیمه سیوا چې کوم چینل دی نه په اغه کې فیمیل رپورټر د سره شته دی نه ظاهره خبره ده چې په یو دفتر کې فیمیل وینه د سره نه پالیسی زو دغه خټیره د لری خبره نه داغی د پارس پایزان ل پالیسی شته نه داغی د پارس ځان ل واشرومون شته نه داغی ل پارزان ل بل فیسیلیټیز شته بل ډیر غټ مشکل دا هم دی چې زنانا میرمنه جرنالیستان نه نه مطلب چې د زنانو چې کوم استونزې مسلې دي نه اغم چرته بیا نه هایلایټ کیږي نه اغه ریپورت کیږي.
سیڑنا د خبری سازمانونو د رسنیو د مدیرانو مدنی ټولنې خبریالانو د اتحادیو او پالیسۍ جوړونکو ته وړاندیز کړی دی چې خبری سازمانونه باید داسې پالیسۍ عملی کړي چې د سن په بنیاد د تفریق او تعصب مخه ونیسي او د ټولو لپاره د کار یو شان زمینه برابره کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په قبایلي ضلعو کې د بلدیاتي نظام له ورتګ سره سم هغلته د هر کلیوال او خارګوټي کونسل کې د حکومت لخوا سیکرټري مقرر شوی دی چې د کونسل خلک ورله ورزي او ورسره خپل ودونه د ماشومانو د زیږون نیټې او ځینې نور قانوني اسناد راجستر کوي. د سیمې خلک وایي چې تر دې وړاندې به تحصیل دفترونو ته ورتلل چې خرڅونه به هم زیات کېدل او وخت به هم زیات لګېدو، خو اوس دفترونه په کلي کې جوړ دي نو ورته اسانه دا چې د بلدیاتي نظام سره تړلې هر رقم اسناد ډیر په اسانه جوړ کړي. نور حال د شنواز ترګزینه
قبایلی ضلعو ته د بلدیاتي نظام تر غځېدو وروسته خلک وایي دوی ته د ماشومانو د زیږیدو او د واده په شمول د نورو قانوني سندونو جوړولو ستونزې اوس ختمې شوې. د کوزه محمد خلک وایي تیر وختونو کې به دوی هم دغه قانوني سندونه د پخوانی پروډکل انتظامی یا وروستو د کومشتره انتظامی سره درج کول چې په هغه به وخت هم زیات لګیده او کړاو به هم ډیر زیات و. نو هغه څنګه د کوزه محمد د ویلج کونسل اول دفتر ته ځینې اسناد او جوړولو لپاره هم دغه کونسل یو اوسیدونکی ارشد خان مشال رډیو ته وویل
مخکې به تحصیلدار لادلی اول ته کې بیا به کله تحصیلدار وو یا به نو بیا به پکې غلانۍ چکرم و نو هغه ډېر غټ پروسیس و. ملکانو نه به دې دا دستخط کوو داسې چې کومه دی هغه کلاس پور پسې به ګرځېدې. نو دا خو اوس چې کومه دی به دلته ویلج سیکرټریان ناستې دي، بس هغه ټول پروسیس دلته راغی او ډېر آسان یې کړل، ډېر بالکل بهترین دغه سره ترتیب سره روان دی کارو.
د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې د هر کلیوال او خارګوټي کونسل دپاره ویلج یا کلیوال سیکرټری د بلدیاتي قانون د لاندې د سرکار لخوا مقرر شوی. دوی په هر کلیوال کونسل کې خپل دفتر لري، ورسره د قانون مطابق د نادره د محکمې او د بلدیاتي نظام دفتري لاسرسي هم وي او دوی به هر ورځ خپلو دفترونو کې ناست وي.
انور
انور د کوم ځای؟
نو بنگلو پنځه بچی می داغه مکمل پرمیت جوړو مسای دکان نور سم نشته او خپل کوی دا پیسې ملاويږي او ورځ د قله جوړو. بس
دا به مخ کې کوم ځای جوړول؟
یک غونډه
باغه خو د خرچه پراتله
خو دا لا زیاته خرچه پراتله.
دغه دفترونو دننه یو غټ بورډ لګېدلې چې ورباندې د ماشومانو د زیږېدو د مړینې د واده او د ځینو نورو لیست لیکلی شوی. د دغه لیست مخې ته بیا سرکاري فیس یا پیسې هم لیکلی شوی او ورسره د رجسټریشن موده لکه کوم سند په درې ورځو کې او یا ګینې بیا کوم سند په یوه هفته کې جوړیږي دا یې هم لیکلی دي. د دغه سندونو د جوړولو لپاره مقرر د ترکزی اول ویلج سیکرټری عرفان الله مومند مشال ریډیو ته وویل
پروسیس به مخکې ډېر زیات لینتی وو او خلکو په جګم د پیسې هم ډېر زیات لګېدلې په دې معنی او ډېر به ګړاو پکې وو. نو د هغه ختمولو لپاره جګم دی په ویلج کونسل یا مطلب په کلي لیول باندې جګم دی د خلکو یو سیستم شروع شو. نو اوس ډېر اسان طریقې سره که څوک د پیدایش سرټیفیکیټ جوړوي د نکاح نامه جوړوي وي نو راشي په خپل لیول باندې دلته ویلج کونسل ته خپل چې کوم چیرمین دی هغه یو اټسټیشن وکړي او دلته سیکرټری ناسي د هغې جګم دی کمپیوټرایز برتھ سرټیفیکیټ شو یا نکاح نامه شوله یا نوم وغیره بدلول یا نور داسې یو سیزونه وي کنه چې هغه مطلب لیگلی زمنګ انډر راځي نو هغه مونږ ان شاء الله په خطر طریقې سره کو.
د عرفان الله مومن په خبره د روزي نوړان د ذکر د بنظر انکم سپورت پروګرام او بیا د صوبای حکومت لخوا د احساس پنوند پروګرام د لاندې کورنیو ته او ځین پیسې ماشومانو ته د ورکولو اعلان شوه. د دوی دفترونو ته د ماشومانو د رجستر کولو لپاره ګڼ شمیر خلک ورځي او خپل د واده او بیا د ماشومانو د زیږیدو اسناد جوړوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د سواد په مرکز منګوره کې تر روژماتي وروسته په هوټلونو کې د چای څښلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. دوی وایي ګرم او خوندور چای د روژې ستړیا ختموي. بلخوا د چای هوټلونو مالکان وایي په روژه کې کاروبار ښه په درس کې روان دی. د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان د منګورې د چایو یو هوټل ته له ورغلیو کسانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پی جوړ کړی.
بس یو غاسی ټرین هم جوړ شوی دی خره داسې راځي بلدار چې موږ مخبره چی شوقی نه کنه پښتانه او ترو پښتونخوا کې هم خلک ډیر زیات چی خوخی
بل برګر درم پښتانه کو سلامونه.
وعلیکم السلام.
تر سره خپل پیجن غلوګه
زمانو عبدالکبیر دی او زره ملاکان اوسیدین دی.
هم زه کوم کې سټوډنټ
هم سټوډنټ بی اس اسلامک سټڈی 6 سیمسټر نه
دا روټین دی روزانه راځي چیلا او دا اخیره پوری بې
دا روټین دی او موږ راځو
شخرچی نه چې اسکل بیا مطلب یو سره روزه ماته کی روزه ماته بعد ټیک ټاک روړې وکړي بیا پسې چې وس کی
تاسو خبره صحیح ده هوالته سټڈی دا روزم دا نو انسان لک تکاوټي دې چې کی دا سه بس موږ ورته وی شي ونشه ده زای بیس چې دا موږ نه کی اسکلی نو کار
نه ګوټین پکې دی دلته کې تاسو دا اوازونه مو اوري دغه هوټل یا چای په خون کې مالک سره ولاړ یم تاسو سره خبرې کوو چې را روزمات نور سومره کسان ولا چینه د پخې خلک راځي کم کم زنه راځي دی باندې باسه سلامونه
وعلیکم السلام
تر سره خپل پیژنګلو کنه
یاره جی زما عبد الله جان نوم دی جی
څو نوخ نه دی چای ته رول کار کې
یاره یو شل کله کې جی
شل کار کې
او جی
په دې بوزه کې خلک چای دې اسکی خبر هوځي کیسکی
یاره په دې منګور کو په بوزه کې په ودا کې روزه کې دوړ یو شان دی چې خلک سکی
روزه مات نه بعد چې خلک راشي اسه سوره چای او سټه پورې ساسه اٹای ګلا وای
یاره جی ما د ماهم نواله تر سحر بنګ پورې بس ولړ غو ده
خوشو بر چینه خرسيږي
یاره بس ډېر بشمره خرسيږي
پته هو بلی کنه 16 ټپي دا سره وړای
یاره ډېر
بلټو راوړای
او جی په بلټو وړو جی
اسونه کسان دي کې کار کوي ساسه سره دې
اوټر یاره جی 20 22 کسان پورې موږ سره کار کوي نو
مزدوري خبر برابر ملوي
او جی خبر برابر ماشاالله ملوي
چې ګران ورکوي کار ځان ورکوي دا راځي
یاره مناسب ریټ سره ورکو چې خپل په خونه په خپل والي باندې ډېر خلک دل درازي
وچ په غو نه استعمال
نه جی نه نه وچ په نه
په کوم نه استعمال
نه جی نه
تازه پي
تازه بالکل تازه
اوریدونکو دا د سوات میګوري نشاط چوک هغه وخت دی چې کله روزه ماته وشي بیا خلک تراوی وکي او دغه نورستا سوداګرو راوځي نو دلته پکې چې دی نو د هوټل یو شمیر کوکې دي دکانونه دي خو پاز دکانونه به داسې دي چې پغی باندې ګڼه ډیره زیاته ای ځکه دغه چای خره تاسو اوریدل دغه دا د سر خپل قربا نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي د الله پامن
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه